کومو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي، چې په خبره یې هم بندیان خوندي پاتې سي او هم د رڼو محاکمو په ترڅ کې د خپلو اعمالو سزا ورته ورسیږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې پای ته راورسیدو. خو دا خپرونه روانه ده او د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي. خو د شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې حملې ودروي او د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي پر مرکز میدان ښار د طالبانو په توغندیو بریدونو کې له لسو زیاتو ملکانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د میدان وردګ ولایت د امنیې قومندان د امنی قومندانۍ ویان لوبخي حاجی محمد حوفیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 15 ملکي کسان وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو چارواکي په پکتیا کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د قلو اردو ویان ایمل مومند وایي تېره شپه پکتیا ولایت سید کرم او احمد ابا ولسوالیو د مرکز انګردیز په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبانو هوایي او توپچي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شنور ټپیان شوي دي. په شمال ځون کې د جوزجان، سرپل، کندوز او سمنګان ولایتونو د مرکزونو له سقوط وروسته د شاهین قلو اردو قومندان تبدیل شو. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال زبی الله مومند جنرال خان الله شجاعي پر ځای د 209 شاهین قلو اردو نوي قومندان په توګه ګمارل شوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال څخه غوښتي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته وروګرځي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې او له ایران وغوښتل شول چې له ځان پرته په ویانا کې درول شوي خبرې بیرته پیل او اټومي فعالیتونه ودروي. په امریکا کې د کورونا وایروس د دلتا بڼې ورځنۍ مثبتې پیښې او د دې ناروغانو بسترې کېدل په تېرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. له تېرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 1,00,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. لکه څنګه چې خبرې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه شمال او شمال ختیځ کې پر خارونو د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز، تالوقانو، شبرغان، سرپل، ایباک، مزار شریف، پلخمري، فیض آباد، هرات، هلمند او کندهار په منځ او شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د دغو جګړو قربانیان تر ډیره ملکي وګړي او د سیمې اوسیدونکي دي. دوی تر ډیره له دې عمله قرباني کیږي چې د جګړې ښکېل لوري د جنگ نړیوال قوانین نه مراعتوي. د دې اونۍ بحث کې پر دې خبرې کوو چې د جګړو اصول څه دي، جګړیزو حالاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې وسنجول شي. د دې بحث میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی، خبریال او سیاسي کتونکی محب الله شریف او د سیاسي چارو او امنیتي چارو کتونکی آریان خیبر. د سیاسي چارو کتونکی او د غراز خبریال محب الله شریف استودیو ته وصل دی. شریف صاحب، ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې وضعیت کومې خواته روان دی؟ ستاسو معلومات څه ښیي؟ په شمال کې په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، څو ښارونو ته هم طالبان ننوتلي دي، دا حالت څه ډول دی؟
لودین صاحب، هیله کوم چې اجازه راکړئ لومړی تاسو او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم او له خدای وغوړم چې تاسو او زمو نور ګران ولس تر دې وخته پورې له دغه ناورین نه لرې پاتې وي او ډیر زر مو خدای پاک هیواد له دغه غم نه وباسي. له شکه پرته په شمال کې چې کومه څپه روانه ده د جګړو زه فکر کوم چې د ټولو نه زیاته مرګ ژوبله پکې ملکیانو ته اوړي. د دې سره سره چې د طالب جنګیالي او د دولت د قواوو غړي هم پکې وژل کیږي، هیواد هم ورانیږي، اقتصاد ته هم زیان رسیږي او بنسټیزې پروژې له منځه ځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د تربګنیت او د بدبینۍ لړۍ غځیږي او لا هم د دغه بدمرغه وور خس او خاشاک افغانان دي چې سوځیږي او په یوه بهانه او په بله بهانه باندې په یو شکل وژل کیږي، تورسری کونډي کیږي او غمیزه لا روانه ده. تر اوسه پورې معلومات داسې ښیي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي دي او د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دوی وایي چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو او تصفیوي عملیات مخکې بیایو، خو هلته عیني شاهدان هم وایي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي او په ډیرو دولتي ودانیو خپله ولکه ټینګه کړې ده.
بله شریف صاحب، دغه عوامل څه کېدلی سي ښارونو ته د طالبانو ننوتل نظامي او امنیتي پلوه فکر کوم اسانه خبره به نه وي، ځکه دا په ولایتونو کې امنیتي کمربندونه دي، قول اردوګانې د شاوخوا د پولیسو قطعې دي. څه کېږي چې د طالبان دومره په اسانه په یوه ورځ دریو ښارونو ته ننوځي، کندوز ته، تالقانو ته او سرپل ته؟
مهم علتونه لودین صاحب اوریدونکو ته او هلته اوسیدونکو ته هم معلوم دي. تر ټولو مهم دا دی چې په ډیرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د جګړې ټول بهیر ترمنځ هغه څه همغږي چې باید وای نشته ده. د دې سره په خوا کې مورال رالویږي، رسنیزه جګړه روانه ده او د دې سره سره په خوا کې په ځینو ځایونو کې چې کله ملکیان متضرر کیږي، که هغه د طالب جنګیالیو له لوري وي او که د دولت د قواو له لوري وي، په طبیعي ډول ولس نور بیا غواړي چې د دوی د کور او د پله او د سیمې نه هغه د جګړې ټغر ټول شي. نو نه غواړي چې په یو ډول باندې په جګړه کې ښکېل پاتې شي. دغه د افغانانو د جګړې نه د زړه توري توب مهمه بیلګه ده زه فکر کوم. او د دې سره سره داسې یو ډول په یو طرف کې بې نظمي او په بل طرف کې ښه نظم هم د دې سبب شوی دی زما په نظر باندې چې دغه سي پرمختګونه رامنځته شي او ډراماتیک تحولات وي.
بې نظمي تاسو فکر کوئ چې د دولت په لوري کې دي؟
له شکه پرته ګوره، یا تاسو په ډیرو ځایونو کې ولیدل چې قواو به امدادي قوا غوښته، نوي تجهیزات یا په اصطلاح هغه څه چې د دوی پوځي اړتیا وه د هغې لپاره به یې چیغې ویلې، لیکن تر پایه پورې به هغوی پرېښول شول. هغوی دوه لارې درلودې، هغه یا دا چې باید د طالبانو سره وجنګېږي ووژلی شي، یا دا دی چې تسلیم شي. هغوی بشر دی، بالاخره هغوی په دې فکر کوي چې زه وژل کېږم، اولاد مې یتیم کېږي، نو څه رقم زه په یوه داسې سیستم باندې تر پایه پورې وجنګېږم چې هغه زما لپاره په ګټه نه وي. نو هغوی اکثره وخت بالاخره دې ته ترجیح ورکړي چې تسلیم شي. او د طالبانو برای یو په دې ټکي کې هم دی چې اکثره وخت امنیتي ځواکونه چې ورته تسلیم شوي تر زیاته بریده پورې هغوی ته کرایه ورکړې ده او یو ډول سند یې په لاس ورکړی چې نور لاړ شي خپلې سیمې ته. دغه شی اکثره ځایونو کې د دې باعث شوی دی چې قواوې له مشکل سره مخ کیږي.
کور ودان. شریف صاحب، تاسو را سره پاتې شئ. د خبرونې بل میلمه د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو آریان خیبر هم استودیو ته وصل شوی. خیبر صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر د ښارونو دومره په اسانه سقوط یا ښارونو ته د طالبانو ننوتل، د دروازو ماتول، د کمربندونو ماتول، دا په څه معنا کېدلی شي؟
زه فکر کوم چې دغه د واحد رهبری نشټوالی په د افغانستان په دفاعي سیستم دغه یو ډېره ستره خلا ده. خوشنۍ سره چې موږ بارها او په کراته دا خبره کړې ده چې د کار اهلار د کار ته وسپاري، خصوصا په امنیتي نهادونو کې هغه څوک چې تجربه نه لري، هغه څوک چې ډېر کم تحصیل لري، د وسطې په اساس باندې، د شناخت په اساس، د اړیکو په اساس باندې، هغوی په ډېرو لوړو چوکیو مقاماتو باندې هم په بلی اردو کمپ، په پولیسو کمپ، امنیتي ملي کې مقرر شوي، چې دا ډېره یو ستره خلا وه او دولت دې ته توجه ونه کړله. تاسو وینئ چې اکثریت قمندانان د قلوردوګانو او قمندانان د امنیت کارونه او د رئیسان امنیت کسان دي چې زیاتره د اړیکو په اساس باندې ټاکل شوي دي.
امنیتي ځواکونه ممکن دا وړتیا ولري افغان حکومت او دغه راز لویدیز حساب پې کوي، خو د خلکو نیوه کده ده چې طالبان ښارونو ته ننوځي، مخنیوی ممکن په اسانه وشي چې دوی پرې نه ښودل شي چې ښار ته ننوځي. اما کله چې ښار ته ننوځي، بیا افغان ځواکونه پسې ورځي، له ښاره یې باسي. له ښاره چې کله وځي، نو خامخا چې زیان ډېر اوړي، هم د سر زیان اوړي او هم مالي زیان اوړي. په هلمند کې موږ تاسو ولیدل، په کندوز کې مې ولیدل چې بمبارونه وشول، د خلکو شتمنۍ پکې لوټ سولې او دغه راز زیان ډېر واوښته. څنګه به خوي چې مخکل دي چې طالبان خارونو ته نوځي دغه قوا او انرژي په مصرف سي
دلته بازه کړهشته دي د افغانستان په دولت کې چې هغه په خوا په ډېر لوړ چوکۍ باندې کار کول او یو کناټ ډېر دولتي کناټ هغه د دې کناټ نو برخمن نه دي دوی ترجیح ورکوي چې ګډوډیشن راشي هداقل دولت په ولایت کې سقوط وکړي چې دولت باندې فشار وایي چې د ملي خوځښتونو په نامه باندې بیا هغه چارې پلاس کې وخت یې کنه چې په مخکې دي پلاس کې هغه برته دي پلاس ورشي دا جوته خبر شوی دا خصوصا شمالي ولایت کې بعض قومندانان جهادي پرمې قومندانان هغه دغه حالت را منځته کړی دی او په خوشنۍ سره موږ وینو چې په د ولایت د سقوط سره کورونا رنګي کورونا ته د کوانو ته ورور اچول کی خارون ته ورور اچول کیږي اته د خلکو په نموت باندې تیرای شوی د خلکو مال سره په امن کې نه دی په هر حال باندې دغه سیوالات راغله دی نو دولت کوم واکان وغوړي چې واکان د ولایت نه دفاع وکړي د اوسم سره وخت د بیا په تکرار ته وایم چې متخصصین بیرته په امنیتي چارو کې بته دی په وګماري او بیرته دی وروړي کله یې نن دی دفاع خو نشي کولای ولایتنه پریدي او بیرته چې ولایت نشي هغه څه نورین رامسته کیږي موږ کندوز کې دغه سند شاهدان په هلمند کې انده چې بیرته دولت ووختل چې هغه سیمه چې لاس یې ورکړي بیرته یې ونیسي البته ډېر ملکی تلفات دي خلکو ته مالی زیانونه ډېر رسول شوي دي نو خدای ته ولایت کې دولت ته په کار نیول لرلی چې دغه حالت استرار اعلان شي ټول پرلمان لا کوشي نظامی حکومت اعلان شي او د وګولې چې خلک د دولت سره دي خلک د بده بدترین ترمن به ته ترجیح ورکوي دغه دولت هدا قال چې ثبات نسبی ثبات ټینګ کړی دی که هر څومره کار دی په فساد کې که هر څومره خرابیان دي په دولت کې که ګمارن ډېرې ډېرې خرابې ګمارنې دي د تعلقات د شخصي تعلقات د اپتیکي د سنتي د ژبنۍ تعلقات په اساس باندې ګمارل شي دي بیا هم تر طالبه پورې دغه دولت خدای خلکو ته او دغه د اکبر ناره چې خلکو په ولایاتو کې په کابل کې پورته کړل دغه ډېرې وستره سوژه د دولت لپاره دولت دغه نه باید استفاده وکړي دغه دا زړه ته پسګر دوایم که دغه حمایت د خلکو حمایت ملي حمایت که 15% د شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت سره وای زه فکر نه کوم چې د حکومت سقوط کړی خوشنۍ سره چا وخت دولت نه وو او چې دمر شوه د خلکو د دولت سره ولاړ دي دولت دغه موقع نه باید استفاده وکړي د خلکو په نفع باندې د وطن په نفع باندې
بلې آریان صاحب دا پښتنه پیدا کی ممکن لاوریدونکو سره هم دا پښتنه وی چې طالبان ولی دا ځل ډیر په شمال متمرکز دي یو بحث دلته دا دی چې منځنۍ آسیا سره د افغانستان سوداګري ډیره واده کړې ده دلته څو سوداګریز بندرونه په دې شمالي ولایتونو کې دي په مزار شریف کې د غراس په فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دې جګړې اغیز په عام خلکو څخه کېدلی شي د لومړنۍ توکو پر بایو او پر بازار باندې څه اغیز کېدلی شي
پټول کې ورام د خبره کړې د اوسم بیا د خبره کوي چې ترګت اصلا د منځنۍ آسیا د هیواد نه دی پاکستان او پاکستان تر منځ سره په بیل دی باندې چې دلته د قل رخنه وشي او د اسلامي دلګي ستې دلګي آماده دي فقط د ور د دې ګوګر ته ضرورت دی ولګي چې ته ولګي ټول وضعیت ته خراب دي نړیوال دغه د غرب اصلي پلان دغه د شه دغه منطقه نام نه بو افغانستان پور کې سوځي چې افغانستان څنګه کې طالبان راکم کې د دې ته د ماتره نه ده فقط ترګه غزه دی موږ له چابریکا پر خپل تړو ماشي د افغانستان دولت سره کړه او پابند نه دی په کوم باندې هیڅ تاکید نه کوي نیمو د امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک تړون درلودل او په خوشنۍ سره چې امریکایانو مختشر کومه چې تړون شي موږ سره یې ځکه لاله طالبان سره نه ځکه
بله خیبر سره سره پات شي مننه کور ودان د خبرونه بل ملما خاغلی شریف ته به ورسو شریف صاحب تاسو په دې ورسوي کې اتمان د یونما راپور اوریدلی چې دوی ویلي تیر شپږ میاشتې یاد افغان د 2021 کال لمړنۍ شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېر خنډې وي د ملکانو لپاره دوی وایي چې په دې شپږ میاشتو کې د تیر کال همدې مودې پرتل یا په دې مودو په تناسب وسل وخ فساد ملکی مرګ جوړ بل زیات شوه ده والد جګړې کیله خواو فکر کوي ملکانو ته درناوی نه لري ملکان والد د جګړې ډیر قربانی کیږي
په دې سبب باندې یو اصل ته نظر کول په کار دی چې کله کومې خواو جګړې ته نوځي آیا غوی د جګړې د اصول او بین المللي منل شو یو معیارونو اسلامي او شرعي اصول سره بلد دي سره د دې چې دواړه طرفونه دا ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي، اما تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته رسیږي. د ملکیانو کور لوټ کیږي، د ملکیانو دوکان سوځيږي، د ملکي روح له منځه ځي، د ملکي هر ډول ملکیت تر تعرض لاندې دی، او د هیڅ ډول عدلي او قضایي تعقیب حق نه لري. نه داسې یوه مرجع شته چې غوته بیا مراجعه وکړي. تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په دې ارتباط باندې دواړه طرفونه ښکېلې غواړي د جګړې، که هغه دولت دی که طالبان دي. دوی باید په دې وپوهېږي چې کله دغه مسأله د ملکیانو په ضرر باندې پرېوځي، د دوی د نیکنامۍ، د دوی د پرمختګ، د دوی د راتلونکي دپاره دا مثمر، مومد او مؤثر نه ورته واقع کېږي، بلکې دا به د دوی په ضد او منفي او سلبي جانب وي ورته. او د دې په خوا کې کله چې دغسې مسائل پیښیږي، د هغه کسانو چې هغه مسؤول کسان وي او دغسې کړنې ترسره کوي، د هغوی عدلي او قضایي تعقیب وشي او د ملت په وړاندې هغوی محاکمه کړی شي، تر څو بیا دغسې اعمالو ته څوک لاس وانهچوي. تر د هغه وخت نه چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د 3 کلونو په دوران کې هر طرف په خلاص مټ باندې جنګي جرایم ترسره کړي، بشر یې په داسې شکل بې پوښتنې او بېګرویګنې وژلی دی او لوټلی دی او د هغوی په ناموس او په عزت یې تېری کړی دی چې انساني مثال په بل ځای کې ډېر کم ورکولی شي. اما تر اوسه پورې هماغه کسان په ډېر خلاص ګریوان او په خلاص مټ او د ټولو په وړاندې بیا هم په زور او غوږ باندې ګرځي او څوک یې د تعقیب حق نه لري.
مننه شریف صاحب. کور ودان تخنیکي همکار راته وایي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم بحث ته وصل شوی. احمدزی صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي لدې پیل کو چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ په شمالي ولایتونو کې، په څو ښارونو کې دننه جګړې روانې دي، وروستی حال څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیات مننه. سلام تاسو ته، همدار از قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اطلاع لري، د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انځګي پر وړاندې روانې. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځو کې دښمن ته اوري، هغه په تېرو شلو کلونو کې بېساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې دې تاسو ته او ټول اوریدونکو پوښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی او څه. اما عمق موضوع ته که چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې که چیرې وګورئ، د دوی د سرې قطعې قمندانان، نظامي مسؤولین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان، نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران، د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبري په لاس کې درلودله، هغه ټول له منځه یوړل شول. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په قندار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې، په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتي دي، او دا به زموږ د مبارزه په جدي
توګه.
اما بس په یو څو ورځو کې په کندوز ولایت کې درازم تاسو پوښتنې ته هم
مهرباني،
په کندوز ولایت کې زموږ هلته کمانډوي عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې هم، چنان په جوزجان کې هم، تېره شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقان کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، اوندار اوس په سرپل او سمنګان ولایتونو، بیا مې هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل، او دښمن تم سخت تلفات اوښتي. زموږ تعهد او اطمینان خپل خلکو ته دی، تر اخرین لحظې پر ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت او جدیت سره د دښمن پر وړاندې جنګیږي، او ان شاء الله دا مبارزه به دوام ولري.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقان او سرپل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه د اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطره لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوی دي سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی دا جدي مبارزه غواړي درسته چې یو څه پرمختګ بلوي اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډیر لوړو
او احمد صاحب ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځول اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دیتہ او دی ملاتړ ته کچیر تاسو وایئ چې دی تلفات په ریکاچ نه دی نو کومه شي ډیر ښه ادرس تاسو ته درکوم هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکئ او دا هم پوښتنه کولای شي چې کوم ادرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالي لکم ادرس چې راځي دوباره هم ادرس ته انتقالي دوی نور ستړي سوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخوال کړی پاس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه کوي دا
بله او احمد زیب دا مهال افغان حکومت هم د پرون هم ویل چې نړیوال باید ښکارا فشار راوړي پر پاکستان او طالبانو باندې نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایدن ویل چې بيد 250 الوتکه به بمبار کولای شي دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې
از موږ د استراتیژیکو همکارانو همکاري لمن سره شته اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه تر سره سوله هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای چون دلته اسناد شواهد او مدارک فوق العاده شته یو مورد کې نه په لاسګونه مورد کې نه په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې نړیوالو مجالسو کې د ملګرو ملتونو سازمان ته انداز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت ما رئیس جمهور لخوانی ولی تر مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد اوغوی ته انتقال شوي دي
بله او احمد زای سی ورسته پختنه لتا څونه داس کې بیا بحث په ملمنو سره پای تر سو ولست څه داډ ورکوي خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پرو دی دا محل شاوخوا خارونو کې جګړې روان دي وضعیت به په کوم لوري لاړ شي
زمونږ مسولیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده یو لحظه هم دلته غفلت نشته دی خوب نشته دی شپه ورځ یو شوې ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زمونږ هوایي ځواک دی آرامښت دوی نه لري شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي که زمونږ توپچي برخه ده که زمونږ ځمکني ځواکونه دي تاسو وګورئ که خاص قطعات دي که ملي اردو ده که نور ځواکونه دي په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي په هلمند ولایت کې یو هفته زمونږ ځواکونه شپه ورځ د دښمن پر وړاندې جګړه کوله او دوی په وچو شونډو او هغه کوم ډوډۍ او اوبه چې باید په وخت دوی ورته رسېدلې وای او دوی باید هغه اخیستي وای متاسفانه هغه یوې خواته کېښودل او دوی وویلې چې باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو اوس د ډوډۍ خوړلو وخت نه دی اوس د اوبه څښلو وخت نه دی باید موږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو اطمینان مو د شمال محترم ولسته هم دا دی چې امنیتي ځواکونه غافل نه دي او دوی له ټول موضوع څخه آګاه دي او خپلې جدي مبارزې ته به دوی پر وړاندې توان ورکړي عملیاتونه تاسو ګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي
کور مو ودان احمد زای سیب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. د بحث ل بل ګډونوال خاغلی خیبر نه به اورستۍ پښتنې واورو. خیبر صاحب ستاسو وروستی نظر غواړو واورو چې د احمد صاحب خبرو څه نظر لری په لنډو کې. او احمد صاحب ویل چې وضعیت ښه خواته روان دی، تاسو هم په دې باور یې؟
زه په دې باور یم چې خلکو افغانستان خلکو دونه تجربه چې بیا نه غواړي چې شا ته لاړ شي او شا پلمه نړول وي، بله هېڅ لاره نشته د افغانستان د خلکو دپاره. موږ ولیدل چې طالبانو په دسو وختو کښې چې د ولایتونه ولیول، دوی د خلکو په عزت په شرف په نموز باندې تېری کړی دی، په دو کښې چک نشته، ټول خلک په دو باندې پوهېږي.
صحیح ده، نیوکې به ډېرې په دولت لرو، موږ ډېر مشکلات په دولت کښې لرو، همېشه هم نیوکه کړې ده. اما دا په دې مانا نه ده چې موږ دا ټولې لاسته راوړلې، د دو په خاطر چې طالب جان راځي دلته یو اسلامي عمارت موږ سره ټینګوي، په دو خپل باندې کړو. په هر حال باندې ولس ته یوه لاره پاتې ده، هغه لاره فقط دغه ده چې د دولت سره ودرېږي، د وسلوال پوځ سره ودرېږي. د وسلوال پوځ نه حمایه د هر افغان ملي وجیبه ده، دا تاریخي په اساس وخت دی. باید ټول خپل رسالت، ملي وطني رسالت باید ادا
کړو
او د وسلوال تر څنګ ودرېږو، بله لاره نشته.
ډېره مننه خیبر صاحب. تاسو هم شریف صاحب راځئ، ستاسو وروستۍ سپارښتنې او وروستۍ اجاج به هم واورو، مهرباني.
زما خپله عقیده دا ده چې افغانان د ګریوان کې ټیټ کړي او د خدای نه دې وویرېږي، د دې خپل ولس نه دې وشرمېږي، د ولس نور په وینه او په جګړه مه اړوئ، د خدای روی ومني، نور د دې خلکو کورونه مه ړنګوئ، په یوه او بل عنوان باندې مه جنګوئ. دا جګړه پردی او نیابتي جګړه ده، افغانان مه پکې سوځوئ. او د افغانانو د ښارونه او دوه روپۍ او یوه مړۍ ډوډۍ چې پیدا کړې ده، دا په وینه او په اور باندې ورته مه سېځئ. راشئ چې کښېنئ او صلحه وکړئ. نه موږ ستاسو نه واک غواړو، نه صلاحیت غواړو، د خدای روی ومنئ، د الله په خاطر او د دې ولس په خاطر د سره کینی سوله دې وکړي. دواړه طرفونه الله اکبر الله اکبر چیغې وایي، دواړه طرفونه مسلمان دي، د خدای نه دې وویرېږي. په داسې شي دې بالاخره جوړجاړی وکړي چې دغه مظلوم او ځورېدلی او د درې څلوېښتو کالو د ویر ټغر نور له دې هېواده ټول شي، او دغه هېواد نور په اسانۍ او په انسانیت او په خپلواکۍ او لږ تر لږه د اسلام ته سیوري لاندې ژوند وکولی شي.
بله، او محب صاحب، ستاسو په نظر په لنډو کې دغو غوښتنو ته ولې د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان مثبت ځواب نه ورکوي؟ مهرباني.
مهمه مسله اکثره وخت همدا ده چې دوی یو په بل باندې پړه اچوي. اما زه هغه مشهور متل د پښتنو وایم، وي پلار د چا مل که سورو کپل یو وي زما د کښېنه ویوز. زموږ د ولس درد دا دی چې که دولت وي او مخکښ شي په سوله کې، که طالب وي او مخکښ وي په سوله کې. زه فکر کوم چې دا به د هر افغان په زړه کې، د هر افغان په مغزو کې، او د هر افغان په نسل کې دا د دوی دپاره د یوې نیک او تاریخي یادونې په شکل پاتې کېږي چې دوی د سولې لپاره ولاړل، د خپل ځینو موضوعاتو تېر شول، بالاخره د افغانانو بدې ورځې ته د پای ټکی کېښو. زه دغه مې دواړو طرفونه، لومړی مې له دولت نه دا توقع ده، او بیا مې د طالب نه دا توقع ده چې د خدای په لحاظ دې ولس ته وګوري. او ډېر بد حالات، هیڅوک زموږ ستاسې ګنډلی ګریوان نه غواړي تر هغه وخته پورې چې موږ تاسو پخپله د خپل ګریوان او ګنډلو او تړلو په فکر کې نه شو.
بله، کور مو ودان. ډېره ډېره مننه اوریدونکو. د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د ملي دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزي، له خبریال او سیاسي کتونکي محب الله شریف، او د سیاسي او امنیتي چارو له کتونکي آریان خیبر صاحب څخه ډېره مننه چې دې بحث کې را سره ګډون وکړ.
ورنه